داریم با خبرها و تحولات تازه. خوش آمدید مراد صاحب.
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی. دوستانو میر احمد صفه ما سره هم په دې خبرونه کې تخنیکی چارې پر مخ وړي او د افغانستان او سیمې په اړه پکې مختلف راپورونه مطالب لرو. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیالی وزیر پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر باندې چې افغانستان هم پکې ونډه لري د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې کړې دي. که څه هم نن په هیواد کې میلیونونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو واکسین پیلیږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا نیم میلیون ماشومان له دې واکسینه بې برخې پاتې کیږي. تر هر سمخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګ ماڼۍ وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن الیس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلي دي چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سرلنن دوشمه پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتاً د ایران تیل او مالی چارې پنهخه کړې دي. د افغانستان د امریکتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 15 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویاند ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي، او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د امر روغتیا وزارت وایي د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګوزن یا د پولیو وایرس موجود دی. د افغانستان په شمال کې د افغان پوست مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې هوایی او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې د هغه په وینا د دولت څلور مسلوال مخالفان وشل شوي دي.
بعد از شروع عملیات در
قریه نیازالله
در
گیره های دیوی پوزیانو در عملیات و ترپل ورسته پا نیازالله کلی که لدخمن سر دزی تبادله کردی چه چلور طالبانی وشل شل کرده مینونه او دو موتر سایکل چه حقه هم پا چودون کتو کو بارو تر لاسه شول. تر دو دری ورزو بده عملیات دوام کردی. دگرمن رضایی زیاده کرده چه دولتی اسکرو تا پا دی عملیاتو که زیان نده اخته وصلوالو طالبانو هم پا دیاره تر اوسه چنی دی ویدی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پومپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یوه لړۍ چې تر ټولو پراخه او جدي بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 5.1 اټومي قدرتونو له موافقې ووته او د بندیزونو د بیا پیل خبرداری ورکړ. امریکا وایي تهران د بشر اسد رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بي ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند تکرار کړي او که نه، وویل موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړونه کړي. دا مصر امنیتی ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلې دي چې ګمان کیږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و پرخه کړي دي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه و کسان وشل شول. داعش ډلې پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستان عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه رسمي تحقیقات به وښیي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي څو د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان ته به چې د واشنگټن پوسټ لپاره یې کالمونه لیکل. دا چې د سعودي د رژیم د پالیسیو منتقد و او لیکنې پرې کولې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وشل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د بارنیو چرو د وزارت مرسیال پرون په کابل کې پر ایران د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې وکړې. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د ایران بندیزونه به د چابهار بندر په اړه د افغانستان په چابهار بندر کې د افغانستان پر ونډه اغیز ونه کړي.
د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ به اسلاندي ونیسو. افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی واوسي.
را روانو څو ورځو کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته خوشبینه ده.
هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیا و.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم وایي چې که څه هم په ټول هیواد کې نن میلیونونه ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین پیلېږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا 500,000 ماشومان له دې پروسې بې برخې پاتې کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بارنې چرو له مرستیالي وزیر الیس ویلز سره لیدنه کړې ده. ارګ وایي دوی دواړو په ایران د امریکا د بندیزونو د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د تاثیر په څرنګوالي خبرې وکړې. د ایران په تیلو او بانکي یا مالی چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي. لدغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د هند په ملګرتیا یو ګډه درې اړخیزه لویه پروژه هم لري چې د جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې. د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران له لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته وصلوي او بلکس افغانستان هم اوبو ته لار پیدا کوي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له پیل سره د دې لوی درې هیواده پروژې برخلیک ډیر نه دی روښانه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د څرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر الیس ویلز سره خبرې کړې. ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د پخوانیو ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې شي. الیس ویلز د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي وو چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه ده.
As we review the issue of Chabahar,
دا وای لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو، دا به په چوکاټ کې وی چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمایز اتصال لپاره چې نورې ګټې هم پکې نغښتې دي څه کولای شي. دا د بیا کتنې یو روانه پروسه ده. ویلز دا ډاټ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال اګروال وایي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتوبه د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغسې چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې په کې لږ شک نشته. د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک به دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونشي تینه.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډېر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کیږي نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانې وزارت پیژندلي د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې به د هدف وړ اغیز وکړي. خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي پرون ویلي امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 15 اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته هوډ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالې وزیرې الیس ویلز سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د دې بندیزونو د اغیز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا یو شپږ کسیزه پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سولې د عالي شورا له ویان سید احسان طاهری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په دې ناسته کې ترې د افغان پلاوی د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان سولې لپاره چې په مسکو کې غونډه تدویر کیږي هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لانه ده شوی. نو دغه ستاسو دغه کوم پریکړه چې دا له حکومت سره په همغږي باندې شوی ده که څنګه؟
بل د شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په منځ حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین اوراند طاهری صاحب په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې پاړه ناست تر سره شوې خو نتیجې په ښکاره ډول معلومې نشوې. خلک فکر کوي چې یعنی ښه نتیجې ورنکړه. دا ځل د مسکو ناست ته څومره هیلې او امیدونه شته؟
بل د شک کله چې یو مجلس دایر کیږي هغه نتیجه ژر معلوم نه کیږي ځکه چې هغه یو پروسه ده او یو جریان ده. پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دي. هم قطنامې چې صادر کیږي بیا هر هیواد په خپل حکومت له طرفه هغه باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. د په یو ورځ دوه ورځ او یو دوه میاشت کې نه کیږي چې هغه تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي. خو بیا افغانستان اوس باید په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقوي نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده هغه یو روسیه و. د ټول هیوادونو نه او د اسلامي نړۍ علما کرامو نه د اسلامي نړۍ هیوادونو نه د ټول نه موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم تدویر کړو. دا په دې معنا ده چې موږ د هر هلې ځلې نه چې موږ سره همکاري کوي او هماهنګ ده هغوی نه استقبال کو.
طاهر صاحب دروسی پختنی پتو کا خوځیت خلک په دی عقیده دي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، ځکه د دوی په وینا باندې پاکستان یو لاغه هیوادونه نه دي چې د افغان طالبانو سره همکاري کوي او دوی ته خوندې پټنځایونه ورکړي دي. دوی وایي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، نو په نورو هیوادونو کې دغه ډول ناستې جوړول چې دي دا یعنی
بیل د شک د پاکستان موضوع بیل موضوع ده. مونږ د پاکستان نه غواړو چې اتهقل عملی ګامونه لمړی ځل لپاره او چت کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره او مونږ سره همکاري وکړي. تر اوسه هغوی تعهد کړی ده خو متاسفانه هیڅ عمل نه دی کړی. خو مونږ هیله مند یو چې د استفاده کولو د نړیوالو او منطقي اجماع چې رامنځته شوی د هغې نه د استفاده سرسام او د هغوی نه د هغوی لخوا د فشار راولل پاکستان باندې ډېر مهم ده او اغېزناک ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د مسکو پر روانه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون کوي. په دې اړه مو د سولې د شورا د ویان احسان طاهری څرګندونې واورېدې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې نن په ګڼ شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین پراخ کمپاین پیلوي. وایي چې میلیونونه ماشومانو ته به دا واکسین رسیږي، خو په هلمند کې له طالبانو سره د ستونزې له امله د دې ولایت 580,000 ماشومان د پولیو له دې واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند د امیر روغتیا د ریاست مسؤلان وایي د طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي خبرې روانې دي، خو توافق ته نه دي رسیدلي. په روانه یوه میاشت کې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوه خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پېښه شوې چې د روغتیا پالانو جدي اندېښنې پارولې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي تفصیلي راپور برابر کړی.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 580,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګاه ګرشک نادلي او ناوي ولسوالیو پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. انشاءالله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، ناري سراج، بوس، نادلي، ناوه. نو مشتمل رو خپل هدف ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمل رو خپل هدف ته ورسېږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نور ولسوالۍ کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ول کیږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت دغه پر تطبیق چنګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. کچیر جماعت په جماعت سي دا شمیره ډيري ریاو د واکسین مسرت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کوز مر څخه په ولایت کې مس پاته کیږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا نلته بده پاته کیږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,00,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 15,00,000 ماشومان لا واکسین نکو، او کټول ماشومان واکسین نسي دا معنا که ماشومان مر څخه پاته کیږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 580,000 هر ځل پاته کیږي او یوازې 240,000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د یو نه تر پنځو کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنۍ تداوی ده او دغه واکسین دینه استفاده کی ځکه موږ یو دوه پیښې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یوه تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر درې ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرازي سمره خلک دغه واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانو مولادا دي واکسین برابر ده ولسوالۍ ته خاص وس نه رسېږي. په خوښ شو رسېدل د شکل د دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولی
الله تعالی کې امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پاره
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کې وايي که څه هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دیني عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو وروسته د طالبانو سره د راپیدا شوې ستونزې اساسي حل په یوه داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواوو له لورې پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه ده چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسینه پاتې کېږي. مبدلی استایی تازدی رادیو هلمند.
تاسو زم غږ له ازادي رادیو اوریل سالی محمد سالی نو سورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان څخه خبر کړي.
ډیرو رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړیدونکي غونډې لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپله پرونۍ غونډه کې د هغه امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې وژل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وژل سوی، جګړن برنت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدین شاروال و. ورځپاڼې د یوه خبري اژانس په حواله ویلي چې د دغه سرتیری یوه ښځه او و اولادونه پاتې سوي او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال و چې په پوځي خدمت وتلی و. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامنی دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برنت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتم ملاتړ مموریت په اعلامیه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حملې مسؤول د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یوه بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنی سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی و درملنه یې روانه ده او په اعلامیه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبې په ورځ سوې ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنه کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کېږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کمانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیري ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حملې په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسېدلې وې چې په دغسې حملو کې 16 ائتلافي سرتیري وژل سوي وو. بریتانوي خبرونه میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلې چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکي جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیات له لیږلو ډډه وکړه. او ټینګار وکړ چې طالبان باید په لومړی ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمعې ورځې غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده. خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کومو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په یمن کې د حدیده بندري ښار د نیولو لپاره جنگ شدت اخیستی او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د ښار دروازو ته نږدې شوي دي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت عسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندري ښار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندري ښار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شمې پورس د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د ښار ختیځ دروازې او پوهنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده ښار محاصره شوی. ښار تر بشپړې محاصرې لاندې دی. عملیات به د ښار تر آزادولو دوام ولري. ښار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د ښار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په ښار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا ښار ونه شو نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیځ په وسلې او استخباراتو ولاړ دی هڅه کوي چې د حدیده بندري ښار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي. خو حوثیانو د ښار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنګ چې تر اوسه پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي انتقادونه ورستر بلې مخ په زیاتې دودي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یک شنبه ویلي نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل کوي. جولي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سوله ییز حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوګې تر پولو رسیدلی او له داسې لوی کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوګې سره مخ شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ناسا دوهمه بیړۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې له کاره ولېږي. تر دې مخکې د کپلر ټیلیسکوپ په نامه فضایي بیړۍ هم خپل کار پرېښی او په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان اورو.
له کپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړۍ په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویشي. د ستور بیړۍ 11 کاله کار وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیته غورځي. وروسته له دې چې کپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصېدو ول. د دې ستونزه سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتري ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همداراز له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر 2 شیانو راوڅرخېده. دا 11 کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربېره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر تلسکوپ او هم دانستور بیړی تر خپل اټکل شوی وخت زیات موده په فضا کې فعال پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوریدل شیخ اوس اتنی مې بچی دي. پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د بندیزونو د اغیز په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وین د شمې پاتل سولیتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. په همدې حال کې بیا د هلمند چارواکي وایي چې له طالبانو سره د ستونزې له امله دلته شاوخوا 500,000 ماشومان له دې واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوست مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې پر ایران د بندیزونو نوې څپه به تهران بیا د اټومي فعالیتونو پیلولو ته پرې نږدي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وشلې دي چې ګمان کېږي په مصري قبطیانو د نومبر د دوهمې نیټې برید کړی و. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستاني خبريال جمال خاشقجي د قضیه په اړه رسمي تحقیقات به څرګند کړي چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دې قضیه کې لاس نه لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ور شامدی کړه باندې ورستی دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ له ولایته د غلام سخی په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د تقاعد ټول قانوني اسناد په لاس کې لري، بایومتریک هم شوی، خو د څه کال لاسه چې د تیر کال تقاعد هم نه دی اخیستی. دا ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې سره او د کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
زما نوم غلام سخی دی، مزار شریف سره غږی کوم.
مشکل دې سو؟
زه یو متقاعد ما د شپږ نوي کال په کابل کې تللی وم. هغه بایومتریک دی ما اوس زما پاتې دی. مسؤولین تقاعد وایي چې ستا حقوق اول شوی، ولې چې په مړوند باندې زما هلته وایي چې ما سره حواله نشته. داری استین بانکی داری استا فرمری کال حقوق کاول نشه. تا مشکل ده که هغه سره وجود یا د مسئول سره.
په کوم کال کې تقاعد شوه؟
زه د 2009 کال تقاعد شوم. 2009 درې نوی سلو نوی پیږ نوی کالونه تقاعد اخیسته ما. هیڅ پک نه پاتې دی په وجود کې په میټیکم ګیم اوس زمو پاتې دی و نه یې اخیسته ما.
په خاطر دې په هر کال کې څومره تقاعد اخیسته؟
ډېر
ډېر. ښه، د کوم وزارت کارکونکی وې؟
د مودان او پټلیم کارمند یم.
په دې وزارت کې د څو کال کار کړې؟
نو نو کال شپږ میاشتې.
د تقاعد ریاست ته خو به تللې، هغه درته څه وایي؟
هغه وایي چې تا حواله څه وایي؟ بانک چې زما بانک وایي چې نه دی راغلی. دا د استثنې بانکي دا د اسناد کال 1990 شپږ نوي کال یې نه شوی. او نوې کال دا شوې ده.
خوستا غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه دا ده چې د شپږ نوي کال وکړم.
ښه، خبرې مې د ټولې واورېدې، خو هغه کومه مرجع یا کومه اداره ده چې کار د پکې بند دی؟
ریاست تقول وایي ستا حواله شوی دی، میوند بانک وایي چې ماته نه دی راغلی.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤل ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریکه کړه. ښاغلی منتظر، د غلام سخي په نامه یو کس له مزار شریف نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له سبا د یو کال راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. منتظر صاحب، په دې څه کې ستاسې نظر غواړو؟
د څلور ورځې خاط دا د هغه سره د بایومټریک مسله شفافیت راغلی ده. ټول خلک بایومټریک کیږي، ټول خلک سیستم ته داخل شوي دي، ډیټا جوړه شوې ده، کمپیوټر شوی ده. یو ډېر هغه اسانتیا منځته راغلی ده او خبره پاکي و بخي هغه راغلی ده. سهولتونه راغلي، پخوا به تقریبا خپله به اسنادونه تاسو آراسم آنلاین راځي، هیڅ مشکل نه لري. اسنادونه مجرد پذیرش ته تسلیم شي راځي، هغه د آنلاین په حساب راز اوتومات یو فقط بایومتریکو نور دته تمتقدین سرکار نه لو شفافیت راغله وسه مشکلاتونه بلودل دا نه وایي چې مشکلاتونه نه لودل کمی کاسی راشن بلودل و صلی الله خدای دغه ټول رفسی دي، هیڅ مشکل نه لري. تاسو په دغه حالات او بل دغه مسله دي د ورور سده د کواله چې راځي ورور په داسې نو د شات په دسي او د چار په پنځه نه دی اخیستي د نوې سلورې چې نه دی اخیستي. د یو کال څخه پاتې په جرات راځي د مال شوې تراته زه خپل د سرزم د اتاف
منتظر صاحب، ستاسو په خبره د متقاعدینو حقوق د بانکونو له لارې ورکول کیږي، خو دا یوازینی کس نه دی، بلکې په لسګونو نور متقاعدین هم ازادي راډیو ته ټلیفون کوي چې د تقاعد ریاست بانک ته لیږي او بانک ورته وایي اسناد دې نه دي راغلي. دا پروسه څنګه کله کله ستونزمن او جنجالي کیږي؟
نو دغه تخصیص نه لرو ته اکثره دي بیچاره وایي چې دا خو ورځ زم بانک ته پیسې نه دي. الان که موږ تخصیص نه لرو چې تا مرایو کړو دغه مالي وزارت مالي بل اخره بانک ته لاړ شي، نو هغه تاسو څه کوئ چې دغه مشکلاتونه مو لرو؟ اکثره غواړي هر بانک ته زم ګورو مزد بانک ته مزد خاطر تخصیص نه دي. یا مشکلات تخصیص نه لرو چې تخصیص نه وتلای هغه دغه وو تخصیص راغله او تخصیص مجرد وزارت مالي به مشکله خلک ورغ مداري غل مغالي هغه ورځ مو چهارشنبه پر تخصیص راځي دغه ایا مليار د تاسو مننه دغه نن تراته او سه شروع شو. نو اوس موږ دغه هغه د بانکونو مسله تاسو ته ښه سوال دی. بانکونه هم د خدای په لار برابر نه دي. اکثریت یې پیسې ورزین یا ګوره د درې ورځې پیډه ورځې ساتي ولا پیسې تاسو نه درکې. الان چې موږ وخت راغې ولې نو فرنګ جین ته بل اخره زورول په بلاس کې دلته په ولا نه درکې بل اخره جدول امر له زور دغه جدول دغه او ولا یې نه راغلی. دغه هغه خو خدای ولې روان ولې نور راځي خلک پاس له خلکو مفاد یو د پیسې چې پاس اوس موږ غواړو څو څمنه دې څمنه څلور نه اړ ته لږ دې څمنه نور لږ چې اور دې څه دور دې څه چې بلان دې کاټو ښاخلي نو دا به د خپل ځای کې دا به نه وایي. اته موږ مشکلات باندې تزخت زیات کړو دې پیسې ته نه نفر دې څومره سوال د پیسې پاتې دي موږ یو تر دا پیسې دې نه نفر نه دي چې موږ استاد ورته دا شخصي سره چاته نه ورته دې دې د کارو کې څه کار دا د کارو کې موږ.
منتظر صاحب، دغه متقاعد دا هم وایي چې ټول قانوني اسناد په لاس لري، بایومتریک هم مکمل شوی، خو د شپږ نویم کال تقاوت لا هم نه دی اخیستی.
شپږ نویم کال کوي وروره په دواړه سترګو زه به درته واخلم. شخصا زه خپله ځم شعبه ټول درک اطمینان درک خلاص نور څه وایي.
ښه منتظر صاحب، په آخر کې که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړئ؟
بل چېرته لا نه سره اسد رئیس ته رئیس ته مناسبات ته بیا تیار صاحب منتظر نومېږي ته دغه تیار صاحب وخت زما درته ویږي.
مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د غلام سخي په نامه د مزار شریف نه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي چې د تقاعد قانوني اسناد لري، د بایومټریک پروسه هم تکمیله کړي، خو ډیره موده کیږي چې د تقاعد حقوق نه دی اخیستي، او د تقاعد د ریاست د اداري چارو مسؤل ښاغلي ګل محمد منتظر وویل چې دا د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 9 8 9 0 0 0
شه ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک
بایست تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني روغتیا مو غواړم د خبرونه به د معمول سرسم ل فرا ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي
سلام علیکم ورور دا دادا راډیو ټولو کار کوم ته سلامونه وړاندې کوم بار له سلام تاسو ته د فرا ولایت د بلبلوک لوسوالی نه یو کوڅه زنګ وهلی وو چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ مهرباني به وي زموږ یو کس ندرکه شوی دی
محترم وروره که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا در تخبر کوم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو او دی وایي چې په فرا ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا در تخبر کوم
السلام علیکم زه د فرا د بلابولک د فرارو د ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم زما خپل نوم اجی جان آغا دی د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي خلک تللي دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي او نو ایځوان دی دا د مخ پوسی چې دی وڅ سوی باندې یو لږ لږ ژره راغلی ده نور ثابت دی پرونې جنازه ورکړي امانت یې پټ کړی دغه سړی د هر مسلمان دا چې ورک پی کې پیژني او راځي ګوري او یا د داخل کو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دی راشي فرا بلا بولک سیادنگل تا دیراسی چه موجه نخش ورکو وردی سی ودی گوری دا ار مسلمان سرای چه ورک دای دا یوه کالی ادوه کالو نو دای نمالی میجی چه دا تا چو وقت دای پرا کم دا داغ شهید مالی میجی چه یو کالو دوه کالی کیجی چه پا دا غری که پیدا سوی دای دا ار مسلمان سرای چه ورک دای خپل دا سری پشتان کهی را دی سی ودی گوری زماش ماره دا سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې بیا به درته ووایم سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې علام مل سمخته مشه
بیا هم مننه کوم هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام رسولی دی په ګډه وي وورو
قدرت الله قدر دانیم د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم د ورکتي وخت دا خبرونه ته بیا هم سلام کوم دا چې داسې یو دوست مست مې تاخر دی ما په خپل نو که دا هر چا یا قریبی یا پسې ګرځي نو زما سره دې په همدغې شمېرې اړیکه ونیسي سپر اوه دوه واره څلور څلور پنځه اویا او شپږ څلور دوه او اوه شمېره یې یادوم سپر اوه دوه واره څلور څلور پنځه اویا شپږ څلور دوه اووه نو که د هر چا ورکته وي عزیز وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي تاسو ته ښه وخت غواړم د پیغامه
الله دې مال سوروره مننه له پیغامه دی، خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانې ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسېږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانې یا نوم نه وایي، د ټلیفون شمیره هم نه وایي، او هیله یې دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو، اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست، خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانې، نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي، وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسېږي، نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم، ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم، ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاک له چې دا ماسم له ډېره مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي، نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شاهجان دا سخت پسې پریشانه دي، او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلومات یې زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 4 9 5 3 9 5 0 6 یو ځلې بیا هم وایم 0 4 9 5 3 9 5 0 6 وسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی، یوه سترګه داسې نه کې معذور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي. 0 8 4 1 2 3 یوه بله شمېره 0 3 6 4 5 مهرباني.
السلام علیکم، دا ما دا غری دا یو حالت کې ورک دی. دا ویلم کال کېږي د میمنې دی را روان شوی، د کندهار د ګریټ لا واسي کندهار د بندک لر راتلې، دا دغه څنګه نادر تا شوی دی ورک دی. او دا پلان مې خال محمد دی، دردن ماسم دی، نسمن مې حکیم مې دی، خانم ساجان دی، دا علاقه کې نادر کا دی ورک دی. دا ویلم کال کې سچ بده نه دی وتل چیر اچا د معلومات وو دا معلومات اوس په دا لمبر باندې مې سره دا وکړه لمبر څنګه سره وکی 0 3 0 8 9 0 5 5 0 4 په دا لمبر مې سره دا وکړه لمبر دی. السلام علیکم.
لری السلام علیکم ورور، زما یو د ماما زوی دی، یو نس نیږي، دا درې کاله کېږي ایران په لار باندې نادرکه سوی دی. که هر چا یې په اړه معلومات شي وروره، په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 5 1 6 4 0. که هر چا را پیدا کړي وروره 5000 کلدارې بخشي ورکول کېږي. ور ډیر به مخیر دلته کورم پراندېشنه یې مورې د کړان د ګردي د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم، زه محمد حسن نه زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومیږي، 2 کاله 8 میاشتې کېږي. د 16 کالو دی، له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند، فراه، روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پریس په پوستو کې لیدل شوی دی. که چیرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د ده په هکله معلومات دي، په دغه شمېره دي زنګ ووهي 0 3 3 2 0 3 3 2 0. مننه.
السلام علیکم ولان د سلم زیارت ولایت خبره کوم ما یو زیبه ورکته د چلور کال په عمر باندې ورکته وي دی خو سی عمر څوار لس کال دی لس کال کې د چلور کې کار چاته د مبارک کم معلومات وی نو ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وی چې پر او نه پنځه درې چلور او چلور و و مرا ور بیا وایم سپر و ات و نه پنځه درې چلور و و و و سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي، ولد یې محمد رسول. تقریبا پنځه ویشت کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره بېرته ما سره تماس نیسي. صفر و و و پنځه یو دوه درې پنځه.
سلام علیکم. زه د دوه آزادی کارکوونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله، د پلار نوم یې میرزا میرزا دی. د پنځلسو کالو دی، دا دوه کاله واته میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ وي، یا چا دکه معلومات وي، یا د چا سره وي، یا درک وکړي. په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې میرزا دی. صفر و ات پنځه یو ات شپږ دوه دوه و بله شما یا لګیا درو. صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه لمر دې ماته زنګ ووهي. وسلام نور وخت نیسم.
بلی السلام علیکم. د ولایت د پخوالو رسانۍ څخه زه اخر ته ټلیفون پر لیکم. زما یو انډیوال دی د مدمر په نامه، څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په هکله معلومات لري لطفاً دې دغه شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه ویشت. وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. میں رکوڈ میں خان مشوق احمد شاہ دا وکار کیجے کندہار لے بنن نہ ہے بس ما تو خنا برکت ہو جی چار سو پر من مات کرے پر دات اتنی سپیڈ میں سارے کو نیچے تے پر آیا اتے سر ویش پر تو نہ سو دل سے ویش.
سلام علیکم. لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی قدیم نیمیږم. د بلاسان زوی زموږ یو روډ دی زمرې په نامو. تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې نادارا کدار چاته یې معلومات وي دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي. صفر اووه یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده. صفر اووه اووه اته یو دوه صفر دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي خپل شیرینی به ترلاسه کوي. که بندې یا چیرې کار کوي یا چار چاته معلومات دغه شمېرو ته زنګ وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وایدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټې خانوزې سره پیغام درته رسوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه، دی بل زوی نه لري. نو غني جان که په خپله زما اواز اوري، د جمعه خان اکا زوی دی، د اووه اتو کالو څخه د کوره نادرکه دی، یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري، ما دې په دا لمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مونږ ته په دا لمبر ټلیفون وکړي. که معلومات ورته نه یاست ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده. زما تلیفان لمبر دی صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المند ولایت ته بولان د سیمه وسیدن کې مشاغل یې زړه ځین چې زهم زما کا ورک دي شل کال کېج نه یې مال دی زم صحانه کا زوی دی. که ار مسلمان ورور یې درک لري ماته د فتغ لمبر زنګ سپر و ور سر ترش پا دری دوا یو پای کې اته
ارمو فرمان پدې د لوی مسجد په دغه شنه راځي. سلام علیکم. د فاریاب ولایت ته مو ځکه ستاسو د ولسوالۍ ما د واټه کار کې زم خالد د یارات ولایت کې ورته ده. زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دا غشنه یې ما په څنګه وي. تاسو ته آیا تاسو مسجد
بله السلام علیکم زه پارا ولایت بکواد ولسوالی سفر ساس په ټلیفون پر دې کې امه ما یو دیوال دی محمد مر په نامه د ټولو دې شتي دې چورت دې کې اته په اړه من معلومات لري او مسل دې صدا وش مهربان زنګ وکړي چې په وروسته پر اته ورته ولنې د ورته شته شمیره یې دې او چې په وروسته پر اته وګور نه څه په دوا شپه نه
السلام علیکم زما یو د ماما زو یو د دوا کال کیږي ورښوایدا مولانا نوم دا او د عبد مولوی عبد الجبار زو دا په جلال آباد کې ورښوایدا نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا ک زما ته د پدغ نمبر باندې ټلیفون وکړي سپر وسو او یا دوشپیت دواتیا پک پانجو دا ټلیفون شمیره یې ورې دا تکرار ما سپر وسوا واغیا دشپت دواتیا شپک پانجو السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د کیما کال مسیدی د عبدالعلیم زیدی دا درې میاشت کې چې نادره کسوي دی په دغه شماته به په ار څوک په دغه اړه معلومات لري ماته په دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي شپر اویا دراویا در پنځوس نه سوه دېرش مننه
بلی السلام علیکم ټول اوریدونکو ته او سلامونه وړاندې کوم بعد سلام زما نوم په زدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخوامه دی د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي چېم دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي وسلام
الو السلام علیکم زما نوم محمد احسان دی ورور نوم امین خان شور احمد شاه وکاره کې د کندهار ولایت د نوم نه هیڅ اسمه څخه نظر کتو دي کار څو پاره معلومات لري په راتلونکي کې نشم ویلو نو سره اړیکه ونیسه چې پر آیا تاسو له شپته نه تاسو د څه نیست
السلام علیکم زه مطلع چې مننه څخه خبرې کوم د په مچل کې او نه پر د تقریبا شل کال کې نو مرجان کوم په نامه باندې دی یو د ونه پر نور دی تقریبا دا شی دا یو پنځل کال کې دا بل تقریبا دوه کال کې نو د دې کواله دې معلومات ما ته پردان نمبر باندې وکړه سپر وساوا سپر وساوا یو څلېش سپر وساوا وساوا یو څلېش په سلاتاته بیا د ټلیفون نمبر ورکوم سپر وساوا وساوا یو څلېش سپر سلاتاته پاکستان نمبر دی سپر درې سوه څلور درې دېرش دوه ویش درو اتیا
بلې ګوته ما غنجل کوي چې نو درکه شوې د مو مرم کې تر اوسه پورې هېڅ نه مړه شتنه ژوندی څه چې معلومات لري په دغو شماره مې تاسو ته کړې هماغه شماره وروره ما ته زنګ ووایه د خدای په لازمېمه شتنه ژوندی هر چېرته چې ده په هر منطقه کې چې ده چې د مو غږ واوري د یوې مسلمانۍ لپاره د ما ته په دغو شماره یو زنګ ووایه شماره مې چې تاسو ته درکړې وروره خدای په امان ډېر مننه
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې د خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولې او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي پیغامونه خو نور هم ست خو د خبرونې وخت هم دومره وو په بل خبرونې کې به درته حتما خبر کړم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ پورې مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
دتا بهیر کبا پیادیم زچی قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو